دې د کی کلانو کې سټور په ماش ټک شوی
ل دې سره چلو نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو لنډیز له فرشته جلال زین اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیالی تخمینی جنجواو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو په کابل کې د افغانستان او پاکستان د سولې عمل پر پلان خبري پیل کړې. د هلمند روغتیا ریاست وایي د لشکرګاه د نجونو په مرکزي لیسه کې د مسموم شوو زده کوونکو او ښوونکو شمیر 250 ته رسیدلی دی. د پیښې علت لا نه دی څرګند سوی، خو د هلمند امنیتي چارواکي وایي چې څېړنې پیل کړې دي. د کندوز په دشتیارچی ولسوالۍ کې نن 15 وسلوال طالبان په بمبار کې وژل سوي دي. د افغانستان په شمال کې د شلمې فرقې ویان د ازادي راډیو ته ویلي چې وسلوالو طالبانو نن په دشتیارچی کې غونډه کړې وه او غوښتل یې چې د حملو لپاره پلانونه جوړ کړي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ترکیه ته روان دی. پوتین به سبا له ترکیه سره د همکاریو د عالي شورا په چوکاټ کې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وګوري او ټاکل سوی ده چې د چهارشنبه په ورځ پوتین او اردوغان دواړه د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی سره پر نړیوالو اړیکو او سیمه ییزو مسایلو د خبرو لپاره کتنه ولري. او د هند تر دارالاند کشمیر کې د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ د نشټو لامل نن شدید امنیتي بندیزونه لګول شوي او ډیر سیمې تړلې دي. په سیمه کې پرون په نشټو کې چې د پولیسو او مظاهره چیانو ترمنځ وسوي لشتلجه شل تنه ووژل شو.
د مهمو خبرونو لنډیز مول ازادي رادیو واورید. اوس هم مواصل وصال سپورتي خبرونه لولي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې مرستیال لوبډل مشر وایي د 2019 کال کرکټ نړیوال جام سیالیو کې به د افغان لوبډلې ګډون تاریخي وي. راشد خان په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وویل چې افغان لوبډله اوس مهال په هر برخه کې خلو غاړي لري او کولی شي چې هر لوبډله له ماتې سره مخ کړي. دغه په خبره د نړیوال جام سیالیو لپاره افغان لوبډلې سر له اوسه خپلې تیاری پیل کړي، څو نړیوال جام کې خېلو به ترسره کړي. د کرکټ د نړۍ دغه نوموته ستوري وایي ستر ارمان یې دا دی چې هېواد ته نړیوال جام راوړي او له دې لارې ولسته خوښي ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې افغان لوبډلې د غوروي پړاو سیالیو په لومړي پړاو کې له پرله پسې ماتو وروسته وتوانېد چې نړیوال جام ته د وتو تر څنګ د دغو سیالیو اتلولي هم په خپل نوم کړي. د 2019 کال کرکټ نړیوال جام چلی چې په انګلستان او ویلز کې ترسره کیږي لا ورته نږدې 13 میاشتې وخت پاتې. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا په نوې درجه بندۍ کې له 15 هیوادونو مخکې شوه ده. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو مخې د فوټبال ملي لوبډلې د 168 امتیازونو په ترلاسه کولو سره وتوانېد چې له 153 مقام نه 148 مقام ته ورسیږي. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د آسیا په کچه بیا 9 مقام ترلاسه کړی دی. د فوټبال د نړۍ د 206 هیوادونو په ډله کې جرمني د 1609 امتیازونو په ترلاسه کولو سره لومړی، برازیل د 1309 امتیازونو سره دوهم او پرتګال بیا د 1316 امتیازونو په ترلاسه کولو سره په دریم ځای کې قرار لري. د ورزشي خبرونو پای.
تاسو ازادي رادیو ته ورجست. د ملکیانو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله وایي چې په 2013 نه کال کې د ملکیانو لپاره مارچ میاشت تر ټولو خونړۍ وه. د دې ډلې مشر وایي چې په دې میاشت کې 121 ملکیان وژل سوي. نور حال د اکرام الله اکرام په راپور کې.
د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډله په یو تازه راپور کې چې یوازې د تیرې مارچ میاشتې ارقام پکې اعلان شوي د ولسي وګړو د تلفاتو د ډېرېدو خبر ورکړی دی. د ډله وایي چې په دې میاشت کې 121 ولسي وګړي وژل شوي او 322 نور ټپیان شوي دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ګروپ رئیس عزیز احمد تسل د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې میاشت کې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې شپږ انتحاري حملې شوي چې 60 تنه ملکیان پکې وژل شوي دي. د په وینا 15 نور ملکیان د افغان ځواکونو په هغو عملیاتونو کې وژل شوي چې د وسلوالو پر ضد یې ترسره کړي دي. ښاغلی تسل د سړک غاړې ماینونه د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو بل عامل بولي. د وای په دې میاشت کې انتحاري حملې زیاتې شوې وې. دغه شان هدفي حملې او دولتي ځواکونه چې کوم عملیاتونه کوي، هم د ملکي وګړو ژوند ته پاملرنه نه کوي چې لامل یې ولسي وګړي وژل کیږي. د ولسي وګړو مرګ ژوبله هر میاشت بیلابیل لاملونه لري. مثلا د فبروري په میاشت کې ډېری دغه مرګ ژوبله د هوایي حملو او په جنوري میاشت کې د سړک غاړې ماینونو د چاودنې له امله وه. دا په داسې حال کې دا چې د دې ډلې د راپور له مخې د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې شمېره د روان میلادي کال د جنوري په میاشت کې 96 تنه او په فبروري میاشت کې له دې هم ټیټه وه. په افغانستان کې د ولسي وګړو مرګ ژوبله هغه څه دي چې هر کال د کورنیو او بهرنیو ادارو لخوا ثبتېږي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په 2018 میلادي کال کې د تاوتریخوالي له کبله 3438 کسان وژل شوي او 2015 نور ټپیان شوي دي. د دغه راپور له مخې په وژل شویو او ټپیانو کې له 4000 زیاتې مېرمنې او ماشومان شامل دي چې دا په یاده برخه کې د تیر کال په پرتله زیاتوالی ښیي. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ملکي وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې دا راپور چې ګوندي افغان ځواکونه هم د ولسي وګړو د مرجوب لامل ګرځېدلي ردوي. د دې وزارت مرستیال وایان نصرت رحیمي ازادي راډیو ته وویل
دوای
د مارچ د میاشتې پاړه چې د ملکی وګړو د خوندیتوب حکومت بنسټونو راپور خپور کړي چې ګوندې په دې میاشت کې افغان ځواکونو لخوا 15 ملکیان وژل شوي دا موږ ردوو. د وسلوالو طالبانو یو ویان زبیح الله مجاهد هم د دوشنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د ملکی وګړو په مرجوبله کې د یادې ډلې لاسلرل رات کړل. خو د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي وایي چې ډېری ولسي وګړي د دولت د مخالفو وسلوالو په حملو کې وژل کیږي. د خاغلی رحیمی په خبره افغان ځواکونه د عملیاتو پر مهال هڅه کوي چې د ولسی وګړو ساتنه وکړي.
د کونړ د دانګام ولسوالۍ اوسیدونکي وایي پاکستانی ځواکونه د زکه د دوی پر سیمو د توپونو ډزې کوي چې هلته د پوستو د جوړولو چارې پیل کړې دي. روح الله انوري او نور تفصیل.
د کونړ اوسیدونکي وایي و کال وشول چې د دوی پر خاوره او کورونو د پاکستان پوځ د توپونو او نورو درنو وسلو ډزې کوي او اوسی هڅه پیل کړي چې د دغو ډزو په جریان کې د ډیورن په فرضي کرخه امنیتي پوستې جوړ کړي او اغزن تارونه وغځوي. د دانګام قومي مشر زرمامد وایي
ډېر زیات د واړه ورګا ساحه مشتلې ده. داسې د سلو خوا شاته وسم دوامدار لګیږي یا لس منټه مخه یا شل منټه یا کورونو کې لګیا دي. پاکستان پوځ را ختلې ده. دلته یو څو باندې شوي دي خلکو کورونه مشتلې دي. دلته جماعتونه مشتلې دي.
هغه وایي ولس تل له خپلې خاورې او خلکو دفاع کړي او هیڅ چاته به اجازه ورنکړي چې د ډیورن په فرضي کرخه آبادی جوړ کړي او یا هم اغزن تارونه وغځوي. د کونړ ولایتي شورا پخوانی رئیس حاجی جمال الدین سیار د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د توپچی بریدونو ترڅنګ پاکستانی ځواکونه د ډیورن په فرضي کرخه د آبادو جوړولو او کونډه تارونو غځولو ته دوام ورکړی دی.
ډېر وخت نه دا د کونړ ولایت په سرحداتو باندې دغه ډزم شروع دي. سیمې خاردار تار هم غځیږي. اوس په ځینې ساحو کې دلته مخته آبادین هم شروع کړي دي چې پاکستان حکومت غواړي چې دلته خپله آبادی وکړي. نو زموږ د خپل حکومت نه غوښتنه دغه ده چې دغه مسلې ته پام وکړي او ولس ته قناعت بخش جواب ورکړي.
د کونړ والی ویاند عبدالغنی مصمم هم وایي چې د پاکستانی ځواکونو توپچی بریدونه دوام لري او هغوی چې پوستو جوړولو چارې پیل کړي وي هغه اوس د ولس په مرسته بندي شوي.
په وي شکل باندې د پاکستانی نظامیانو لخوا د کونړ په سرحدي ولسوالۍ باندې مرمۍ راټول کیږي چې په تیر څلور ساعتونو کې 1155 پورې مرمۍ په دانګام او شلتل ولسوالۍ باندې راټول شوي دي. ځاني تلفات نه لري خو خلکو ته په دغه کې مالي زیانونه اوښتي دي.
د کونړ اوسیدونکي وایي له 2010 کال څخه د پاکستان پوځ د دوی پر خاوره د توپونو ډزې کوي خو تر اوسه افغان حکومت ورته کوم متقابل ځواب نه دی ورکړی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د روغتیا وزارت وایي د کابل د اندرا ګاندي روغتون په یوه برخه کې د بیات مرستندوی بنسټ لخوا د نسایي او ولادي نوي روغتون په جوړېدو سره به د مور او ماشوم خوندیتوب یقیني سي. تفصیل د ناجي سپې پراپور کې.
د کابل د اندرا ګاندی روغتون په یو برخه کې د یو نوی روغتون د بنسټ ډبره داسې مهال ایښودل کېږي چې لا هم په افغانستان کې د میندو او ماشومانو مړینه د اندېښنې وړ ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د روسیو سرویګانو له مخې په افغانستان کې د هرو سلو زرو امیدوارو میندو له ډلې 670 میندې د زیږون پر مهال مري چې په وینا یې دا د اندېښنې وړ مسله ده. د عامې روغتیا وزیر فیروزالدین فیروز د دوشنبه په ورځ د یاد روغتون د بنسټ ډبرې د ایښودلو په مراسمو کې وویل
شفاخانه انشاءالله به یک مرکز تحقیق
دغه روغتون به د څېړنې او په داسې یو مرکز بدل شي چې د مور او ماشوم ډېرې ستونزې به هوارې کړي او هغه ناروغۍ چې په افغانستان کې د درملنې وړ نه وي له دې وروسته به بهر ته د ماشومانو د لیږلو اړتیا نه وي او دغلته به درملنه وشي.
دغه روغتون به د اته سلویخت خونو په درلودل سره په سلور پوړنو کې جوړ شي. په دغه مراسمو کې د بیات مرستندوی بنسټ رئیس انجینر احسان الله بیات ژمنه وکړه چې د روغتون د جوړولو تر څنګ به د تجهیزاتو په برابرولو کې هم پوره مرسته وکړي.
بعد از اکمال و تجهیز به نمایندگی از مردم افغانستان
له تجهیز وروسته به دغه روغتون عامې روغتیا وزارت ته ډالۍ شي. دغه روغتون د تشخیصا رادیوګرافي مغلق ولادتونه جراحي د مور او ماشوم د سرطان درملنې سترګو اندوسکوپي او د وینې بانک برخې ولري.
بیات مرستندوی بنسټ له 2008 میلادي کال راهیسې 13 نور روغتونونه هم د هیواد په بیلابیلو برخو کې جوړ کړي دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي که څه هم په هیواد کې د میندو او ماشومانو په مړینه کې د تیرو کلونو په پرتله کموالی راغلی خو په وینا یې هڅې روانې دي چې په ولایتونو کې هم د میندو او ماشومانو لپاره لازم روغتي خدمتونه برابر کړي او په دې توګه په دغه شمېر کې لا کموالی راشي.
ډاکټر خان محمد عرفان د لشکرګاه له هغو ځوانانو څخه و چې د طالبانو لخوا د دوی د سولې د غوښتنې په ځواب کې تر مایوس کوونکي بیانې وروسته د نه خوړلو اعتصاب وکړ. هغه د دیني عالمانو په منځګړیتوب وروسته له 43 ساعتونو غذایي اعتصاب مات کړ خو کله چې کور ته ځي 2.5 کلن زوی صبر کړی وي. الیاس دایی ته یې کیسه داسې وکړه.
دولت جواب راکړي چې زموږ په هر معنا باندې سره همکاري هم کوو. تاسو طالبانو سره خپل خبره وکړه. طالبان ته چې مو خلک واسطه دوی راته منفي جواب راکړي. دا داسې ول چې تاسو ولاړ شئ د کندهار اډې ته ورشئ، کندهار میدان ته ورشئ، کوم بیس ته ورشئ، وشورا ته ورشئ. موږ ورته وویل چې موږ تاسو سره وړو نه یو، موږ تاسو پر راسه جوړ سره وکړو. کافر ته په دواړو ودرېږو چې ورور موږ وطن نور جوړ دی، نور مشکلات وطن کې مه جوړوه. خو دا پر سر بیا زموږ خبره طالبان ونه منله. موږ په اتصاب باندې لاس پورې کړي چې دوه ورځ څلوېښت ساعته فارم اتصاب وکړي. تقریبا لس 12 کسان د کومارا ته ورسېدل چې په دې کې زه خپل شامل وم. نو وروسته علیمان واجبان راغلي و چې دغه خلک چې اتصاب یې کړی دا باید نور اتصاب ونه کړي، دا په اسلام کې ناروا دی. بیا موږ دوی ته احترام وکړي. دوی راغله ماښام نظر چې موږ اتصاب مات کړي. بیا پس لاړو کور ته.
کله چې کور ته ولاړې
بلې
هغه داستان د چی سره مخ شوې؟ هلته څه پېښ شوي وه؟
کوره چې ولاړم موټر مې ودروي ګېټ ته. هرنګ مې ووایي زما یو کوچنی کسوی دی نه نه راووتی. هرنګ مې ورته ووایي د راته رانغې مخته نو کور ته ګېټ په خلاص شو. دی به نه موټر ټیر ووته ودرېدی. ما موټر ته پورته کړه سره تخته یې نه ودرېدي. لږ مایوس شوم جاله کویل نهسته. کور چې ولاړم ډوډۍ مې خوړله. ډوډۍ وخت نه وخته ټیم مفسوم د چا وخت نه زه د جمعه څخه وروسته کور ته خپل کوچنی ماشومان ته وایم دا لږ چیر دی حشمت الله چیر دی مطلب ویل نهسته. حشمت الله بیده دی یو څه تبه وه په خبره پاته وسار ته سار شو. تاسو ما دې اوس کله همیشه د نزد پر دره وشولم. هغه هم لري سره وي بتر غوژو کې شولم او یا به داسې مینه را سره کوله. خو زوی دې ته خپل مامیر زوی سره کوي. اته به خدمت ما مرګ وځو درکښته نور کار خلاص سو مرسو مره د شش زو بغاری کښنه نو خو کند کو دو کور راځي ور چې بغاری سره وي وش تا کښ تاسو مشکل ورته پیښته وي. نو پس لاغه دې دې ته شوش کور ما زوی په دغه پرسه نو بیا زلا چولې وو زمې را چولې وو او د درې ور بلسې عملی پر رالی بر اخر ور څاور کړل. نو ته بخانه ونه رسو دې راته ویل نه بول لا کاز بیا ورسره غلی وو چې د شبخانه انتقال کمانی چه وڑی و کاری سایبر کردی و نوزه ردی وطن دفار پسر پا مال پاری کربانی با نیازیری ما نور داغ علات از غمول ورنه دی
لمره زیو دا او تقبل وایز ما سره بینه کول توکی کولی چه هیلی دیوی چه امید دیو زکتا دا وطن دا نور ما شمانو دا جوان دا جغرول دا پار خیمه تر آغلی و اتصاب بکردی و
زما لپار ایوادیر درنه ورز و دا د یو لس لپاره مې د خپل کور او د ټوټه قرباني سول. په هیجم چې اولاد ډیر خوږ وي. زما زوی زما راتلونکی و. ما ورته دې هیلې درلودې. ما غوښتل چې زوی مې لوی سي او د دې هیواد لپاره د خدمت څښتن سي. خو هیلې مې او بو یو ډیر ناز مې خوار سو. راتلونکی مې یو خیال پاتې سو. زوی مې ځکه لدی نړی لاري چې زه د دې ویده ولس په راویښولو بوخت وم. یا الله ته ما ته او بیا ټول خلکو ته هره ورځ قرباني کیږو صبر او حوصله راکړې.
ستا غوښتنه څه ده د جنګ د طرفینو نه هغه څوک چې چاودنې کوي یا چاته چې تاسو د سولې ځولۍ غوړولې ده؟
هره ورځ ناخوالو څخه نور په تنګ رالو. دا قرباني موږ هېڅ قرباني نه بولو. د دې خپل سر په قرباني هم ولاړ یم، په سر او مال باندې، تر څو چې زموږ دغه غوښتنه طالب ورور ونه مني موږ تر زغملو وړ نه ده. موږ نه کښېنو که کال تېر شي، که پنځه کاله، که لس کال تېر شي، دغه مبارزه به دوام کوي.
په هلمند کې د سولې د پرلط یو برخوال ډاکټر خان محمد عرفان و چې وایي دوه نیم کلن زوی یې د زړه د ستونزې له کبله سا ورکړې ده. ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. یو کلی زر ژغونه ډرامه په یو راپور پسې اوریدلی سي. اروپایي ټولنه وایي چې په افغانستان کې اداري فساد د پراختیایي پروګرامونو په وړاندې لوی خنډ دی.
اروپایي ټولنې په افغانستان کې د فساد د مخنیوي لپاره په دریو برخو کې عمومي کمپاین پیل کړی دی. د پراختیا، خصوصي سکتور او د انتخاباتو په برخو کې د فساد د مواردو څیړل هغه څه دي چې اروپایي ټولنه غواړي سږ کال ورته د حکومت، مدني ټولنو، خلکو او نړیوالې ټولنې پام واړوي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ویان عبدالله یادګاري ازادي راډیو ته وویل د اروپایي ټولنې موندنې ښیي چې افغانستان تیر میلادي کال د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې ښه اقدامات کړي، خو لا هم فساد د افغانستان ثبات او پراختیا ګواښلی شي.
اروپایي ټولنه په دې باور دي چې د 2018 کال په لړ کې یو څه اقدامات پورته شوي دي. فساد ادامه ولري، خصوصا د پراختیایي په برخه کې د افغانستان هغه توانایي چې
دا ټولنه وایي د فساد پر وړاندې د مبارزې د عدلي مرکز جوړول، په دغه مرکز کې د ځینو قضیو څیړل او د فساد پر وړاندې د مبارزې لپاره د ستراتیژۍ جوړول په یاده برخه کې د افغان حکومت د پام وړ اقدامات دي. د اروپایي ټولنې سګنۍ کمپاین د رسنیو، ټولنیزو سایټونو او د پیغامونو د خپرولو له لارې پیل شوی چې درې اونۍ به دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د شفافیت نړیوال سازمان وروستی راپور ښیي چې افغانستان که څه هم د فساد په درجه بندۍ کې ښه شوی، خو لا هم د 1500 امتیازونو په لرلو سره د نړۍ په څلورو فاسدو هیوادونو کې شمیرل شوی دی. په ورته وخت کې د فساد پر وړاندې د مبارزې افغاني شبکه وایي د فساد سره مبارزه که هغه په هره کچه وي اغېز لري، خو نړیوالو ټولنو ته ښیي چې د کمپاین په کچه له دغو لومړنیو هڅو راووزي. د دغې ټولنې مشر خان زمان مرخیل ازادي راډیو ته وویل
د دې سره سره به ځینې نور کارونه، لکه چې د فساد پر وړاندې مبارزې یو برخه د افشاګرۍ برخه ولا شي. دغه نړیوالې ټولنې که د یو شکل ته کمپین شروع کړي چې دوی هغه مافیایي چې په افغانستان کې دي په نظام کې او دوی لاس لري په دې کې، د دغه د افشاګرۍ لپاره کار وکړي، ځکه اکثره خو افغانان په داخله هیواد کې ویریږي او نشي کولای.
اروپایي ټولنه بیا وایي چې له افغان حکومت سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي. ښاغلی مرخیل وایي په افغانستان کې د فساد سره مبارزه هغه وخت بریالی کېدی شي چې ټولې ګمارنې د وړتیا له مخې وي. د اروپایي ټولنې په څیر نړیوالې ټولنې د افغان حکومت ښه کارونه وستایي او د هغو مفسدینو په نیولو کې مرسته وکړي چې له قانون نه په تیښته کې دي.
یو کلی زر غاگونا
د یو کلی زر غاگونا ډرامې خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو واوریدل چې د نوي کال د پیل په ورځو کې ښوونکي عادلې په ټولګي کې داسې دعا کوله، الله تعالی دې دا نوی 1499 هجری شمسی کال د ټول وطن او وطنوالو لپاره د سولې او سوکالۍ کال وګرځوي. خوږو اوریدونکو تاسې هم امین ووایئ. اوس به واورو چې د کلي ځوانان د څه لپاره راټول شوي دي.
سیده په ځوانانو غږ وکه، شور دې نه کوي، چې په خبره سره پوه شو.
جمیل ښه وایي والکانو، تاسو لږ غلي شئ چې د ځوانانو د شورا په کارونو سره وغږیږو.
کور مو ودان چې شور مو غلی کړ. ښه خبره دا ده چې د نوي کال په ورځ ځوانانو د نیالګوی د کېنولو په اشر کې نام خدای ثواب وګاټه او ښه یې ځانونه ستړي کړل.
او جمیله هغه کار خو وسو، نوی کار یاد کا چې اوس به څه کوو.
ګل ماما ده ته خو مې تر داده پورې پرېږده، په نوي کارونو هم خبرې کوو.
دا دوه مستانه بیا څنګه پاتڼو ګډاره روان دي؟
الکه موسی ګل او خدای داد ګله، دا بیا مو څه خبره جوړه کړې ده چې د خوشحالۍ نه په اتڼ او ګډا سر یې
خدا داد ګلیا دا ځوانان داسې ښه په زور او زیر پوهې که ته وایې ښه چې داسې ښه په خبره سرونه خلاص یې
موسا ګله ساده ګله ته مې مسکونډه پویوم مې جمیله داسې ده چې ما او موسا ګل ځکه د خوشحالۍ نه لاسونه او پښې غورځول چې زړه دې بدمشه دوو خبرو ته ډېر خوشحاله و.
کومو دوو خبرو ته؟
ګل محمد خانه، یوه خبره خو دا ده چې زړه دې بدمشه د ځوانانو شورا بیا راټوله شوه او د خیر په کارونو یې لاس پورې کړ.
یاره خدادت ګل، هغه بله خبره به دې اول ورته کړې وه ته وایې ښه د موسا ګل غوندې هوښیار نه
خدای دادا موسا ګل کومه خبره یادوي؟ اوس هغه بله خبره هم وکړه.
صحیح ده، هغه بله خبره خو دا ده چې زموږ او ستاسو په کلي کې د یوه ځوان بخت را بیداره شوی دی. زړه دې بدمشه ډېر ښه ښه فکرونه یې په سر کې ورګرځي.
دا کوم ځوان دی؟ موږ ته د خپل فکر ووایه چې د ځوانانو په شورا کې عملي کړو.
جمیله دا ځوان درښیم، زړه دې بدمشه دا خړکی ځوان خو وینې، ته صبر چې دا ټنډه خو یو ځل ښکل کړم. زړه دې بدمشه دا ځوان به اوس د خپل زړه خبره په خپله درته وکړي. وایه موسا ګله بلای مه تر منځ کوه.
ځوانانو خبره دا ده ته وایې ښه دا ستاسو موسا ګل چې دی په ویښه او خوبونو کې یو کار ته ډېر ضرورېږي ته وایې ښه
کوم کار ته موسا ګله؟
هغه خو داسې ده چې که دا د کلي له کوڅو او شاوخوا نه د ښځلو ډیرانونه د ځوانانو په اشر پاک نه ځي ته وایې ښه له دې ښځلو مزلو به لویې بلاوې جوړې شي. دې ټول کلي ته به رقم رقم مرضونه راولي ته وایې ښه که څنګه خدای داده.
نه نه ولې به کنه یم هیلې، خو دا خبره دې څنګه وکړه؟
دا مې ځکه وویل چې د تفریح زنګ دې وانورېده. هاتې ټولې نجونې ووتلې، راځه چې تفریح وکړو.
هیلې ته لږه کښېنه، د یو کتاب خبره درسره شریکوم. ما لوستی، ډېر ښه تاثیر یې راباندې کړی دی.
وی ښه، ته وایې چې زما دې ورته تلوسه کړه.
په کتاب کې د تکړه او پلټونکو خلکو په اړه یو مطلب و چې ومې لوستو، له ما سره هم یوه نوې هیله پیدا کړه.
خو ته دې راته ووایه چې څه یې لیکلي وو.
لیکلي وو چې کامیاب خلک د هر نوي کال په سر کې د خپلو کارونو لپاره یو پلان جوړوي، چې زه به د کال تر اخره دا دا کارونه کوم.
هو رښتیا هم، که څوک یو ارمان ولري او هلې ځلې وکړي بیا یو ځای ته رسیږي.
هیلو زما د زړه خبره دې وکړه، په دې کتاب کې مم دا لیکلي وو چې په پرله پسې کوشش سره انسان ډېر څه یادولی او کولی شي.
فرزانې، که رښتیا درته ووایم، موږ او تاسو تنبلي کوو. که په ځان یو څه خواري تېره کړو او کوشش جاري وساتو، د دنیا له خلکو کم نه یو.
آفرین، بیا دې هم ګل خبره وکړه. خو سږ کال ما په کلکه ملا ورته تړلې چې د کال تر اخره به زه د اوسنۍ فرزانه نه وم، یوه بله فرزانه به وم چې یو نوي څه به مې زده کړي وي.
ګوره نوې فرزانې، بخیلي به نه کوې، هیلۍ به هم نوې هیلۍ جوړوې.
هیلۍ دې هم ښه کوشش وکړي. وایم داسې هیلۍ به شي چې بڼکې به یې د موسا ګل نه ته اوس هم ښکلی وي.
ته ټوکې مه کوه، خو زه هم ځان ته یو پلان جوړوم او د دې کال تر اخره به خامخا ډېر څه زده کوم.
همداسې به کوو هیلو. انشاءالله زه خو به په دې نوي کال کې قرآن کریم ښه په تجوید زده کوم، بل به کمپیوټر هم ښه یادوم، او بل به هم د انګلیسي په یادولو کې ډېر کوشش وکړم. او رښتیا یوه بله ضروري خبره.
بله کومه خبره؟
د صف ټولو جنکو ته به ووایو چې هر یوه دې په نوي کال کې یو مهم هدف ته ځان لپاره وټاکي او زړونه دې ورسره وتړي. انشاءالله چې کامیابې به شي.
ترور بیبی، نن خو ډېره خوشحاله ښکارې.
منم د معاونې صاحبې نفیسې، په رښتیا د تعلیم والا یې. و
زنن ډیر خوشاله یم چې معلمه صاحب عدلام د خودو د شورا د تر تر راغلی ده.
کور دی ودان ترور بیبی الله دی پیمان خوشاله کړ.
امین لدی خوګی دعا دې جرسم لټول مسلمانانو سره.
ترور بیبی معلمه عدلې ته خو زم خوشاله یم. زمون خو معلمه ده ډیر څه متر زده کړي دي. خو به نه ویل چې ډیره موده وروسته څنګه د شورا دفتر ته راغلې ده.
ختیجې یو عرض مې راوړی. ما ویل چې ترور بیبی به لږ مرسته راسره وکړي.
وایې په غبرګولې وو مرسته به ولې نه کوو. خو ده مې په خبره وپوهوه چې د څه شي مرسته وکړو.
ترور بیبی د سواد زده کړې په کورس کې شاګردانو رایاده کړه چې د مولوي صاحب لور زینبی هم مکتب لوسته او هم دینی سبقونه.
زینب خود چا خبره د ټولو نجونو او ښځو د پیکی ګل ده. ډیره پوه او خیاره ده.
همداسې ده. زما شاګردانو ماته وویل چې که زینب د ښځو د سواد زده کړې په کورس کې د دینی علومو معلمه شي ښځې او نجونې به ډیر څه ترې زده کړي.
وایم د زینبې لپاره خو به موږ ټول خپل وس کوو. معلم صاحب عدلی ته بیا غمه وسه. دا خبره مې ټینګه په زړه پورې وتړله. وپوهې دې؟
ښه ده چې ترورې بېتا دې نه شو.
یاره معلم صاحب عدلې د زینب د پوهې په برکت به شاګردانې په ډېرو شیانو وپوهېږي. اول خو ښه دی چې ستاسو په کورس کې ورته وظیفه پیدا شي. که هلته ونه شوه زه به هم په خپل مکتب کې ورته کوشش وکړم چې د دیني علومو معلمه شي.
وایم په خوله دې برکت شه معاونې صاحب نفیسې. دیوه چې هر زندگی دیری وی رڼا خوروي.
انت زینب ما ته ډېره بختوره ښکاري. نه مو خدای دې د خپلې پوهې له برکته هر چېرته ورته کار پیدا کیږي.
خدیجې ته ښه وایې. ښځینه دیني ښوونکې به په زده کوونکو نجونو او د کلي ولس په ټولو مېرمنو ډېر ښه اثر ولري. هغه ځکه چې په دین کې د ښځو او سړیو د حقوقو ډېرې لارې او طریقې شته چې زموږ خلک نه دي پې خبر.
یار شفیقی نام خدای دې سکل خو فصلونه ډېر ښکلي دي.
د اسلام پلاره خدای دې له بد سترګو وساتي د سړي د زړه په کې خوشاله شي.
زه خو یم کور ودان موسی ګلم سکل د قنانو سره ډېره خواري کوله. خدای شته ښځه راتې ته خونه پیدا کړي.
اوهو او موسی ګل دې یاد کړ. هغه دې بارې په شاده او لاسونه په دعا نیولې دي.
ته سبا چې غږ پې وکړم.
موسی ګله او موسی ګله
خسر
دی خوراشه چه پکار میه دی خوراشه.
وایم دسترگو پراب که با درسم توای که
رو رو رازه چه باردم پشاله ونه خورزیگی. رو رو رازه
خانسر داده درو رسیدم.
مساگل استره میشی
تصبر چه داده نیالگوی بار که دم بیا با زواب در کن. جنتی سیده اسلام موری خدای دې د کل لمسی او څښتنا کټوای کړم.
امين امين
امين. موسی ګله ستړی ام وی خلاصونه دې په دعا نیولې و. څه دې ویل؟
کدا سوال رانه خان صاحب کړی و ته وای ښه. بیا به مې ځواب ورکړی و. له تا شرمېږم.
یاره موسی ګله ښځه ماته یې ووایه د څه شي دعا دې کوله؟
خان صاحب له مولوی صاحب مې اورېدلي چې د نیالګیو کرل صدقه ده. سبا یا بل سبا د کلي ځوانان اشر کوي د کلي کوڅې پاکوي. ته وایې ښه. ما دا نیالګي واخیستل ما وې نوی کال دی دا به م په ځینو ځایونو کې کښېنو.
د نیالګیو صدقه دې قبوله شه. خو د دعا خبره دې ونه کړه چې د څه لپاره دې کوله.
خان صاحب اصلا د مور نه شرمېږم. ته وایې ښه.
موسی ګله مه شرمېږه زه خو دې د مور په ځای یم.
و هغسې خو ته مې د سنم ګله دې په ځای یې. ته وایې ښه. داسې ده چې مور مې په زرپوري مرکه راته کړې.
ته څه وایې ولکه؟
هو خو خان صاحب اصله خبره دا ده چې هغوی ډېر ولور غواړي. ما خدای پاک ته دعا وکړه چې دا د نیالګیو صدقه مې قبوله کړي. ته وایې ښه. او زرپوري مې په نصیب شي.
امین امین خدای دې وکړي.
خیر وسې خان صاحب. ای دا اصله مورې تم دعا راتا وکا کناتا وایخا کدوال اخدا قبول اکڑا یو خیستا شال بدر تا واخلم
یارا موسا گولا
گرانو اوریدونکو د یو کلی زرغګونه په ډراما کې فرزانې خپلې ټولګیوالې هیلې ته د یوه کتاب خبره داسې کوله. کامیاب خلک د هر نوي کال په سر کې د خپلو کارونو لپاره نوی پلان جوړوي. ښه ګرانو اوریدونکو، که تاسو د هر نوي کال په پیل کې د ټول کال لپاره ځینې مهم هدفونه وټاکئ او د ترسره کولو لپاره یې منظمې هلې ځلې وکړئ، په ژوند کې به مو کوم مثبت بدلون راشي. دا هم وایي چې د یو کلی زرغګونه ډرامې په تاسو او ستاسو په ټولنه کې کوم بدلون راوستی دی.